د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر پنځو بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په صفو کې پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل وپکې ستاسو قربایم خو له هغه مخکې پام وکړی خبرونو ته یونیسف وایي کابو نیمایي افغان ماشومان د خوراک له پلوه په شدید فقر کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو د اړوند اداره له دې وضعیت سره د مبارزې لپاره یو نوې پراخه طرحه پیلوي څو د ماشوم د خوارځواکۍ پر ضد مبارزه وکړي او د خوړو سیمه ایز سیستمونه د عامه پوهاوي فعالیتونه او د ټولنې ونډه پیاوړي کړي د یونیسف د بیان له مخې چې پرون نوښته پر خپل ایکس باندې خپور کړ دا طرحه له 2015 څخه تر 2028 کال دوام کوي او د برتانیا د حکومت لخوا تمویلیږي او هدف یې دا دی چې افغان ماشومانو ته چې د تغذیې له ژور بحران سره مخامخ دي د ښې تغذیې زمینه برابره کړي اټکل کېږي چې یوازې سکل به تر 3.5 میلیون ډیر افغان ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي د یونیسف په وینا تر 5 کلونو د کشرو ماشومانو تر نیمایي ډیر د خوراکي موادو د نه رسېدو له کبله د ودې نه کولو په ستونزه اخته دي او له شپږو تر 3 میاشتو پورې عمر ترمنځ تر نیمایي ډیر ماشومان یوازې یو یا دوه ډله خواړه خوري هلته چې د سالمې ودې لپاره 15 ډوله خوړو ته اړتیا ده جرمني نن یو اتیانه او به یو اتیا تنه افغان نارینه چې په دې هیواد کې په جرمونو محکوم و افغانستان ته ولېږل د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند ویلي د دې کسانو د ایستلو حکم د محکمې له پرېکړې وروسته صادر شوی دی لکه چې په افغانستان کې بیا طالبان واک ته رسیدلی دا دوهم ځل دی چې جرمني افغان پناه غوښتونکي له خپلې خاورې باسي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هم نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د کډوالو د ایستلو له قضیې د طالبانو حکومت خبرو د کډوالو د ایستلو موضوع یو ځل بیا په جرمني کې پر یو مهم سیاسي بحث بدله شوې ده په ځانګړي ډول په دې شرایطو کې چې د ښي اړخي افراطي ګوند بدیل جرمني محبوبیت زیات شوی دی د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانانو د ایستلو په وروستیو عملیاتو کې قطر هم مرسته کړې او ټینګار کړی چې دا بهیر باید په راتلونکي کې هم دوام وکړي پاکستانی رسنیو نن د خپل هیواد امنیتی سرچینو په اساس ادعا وکړه چې سرحدي ځواکونو یې تیر ماښام 15 مشکوک ځانمرګي بریدګر په داسې حال کې ونیول چې غوښتلې د دوی په وینا له افغانستان څخه پاکستان ته دننه شي سرچینو نیول شوي کسان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی غړي بللې دي او ویلې دي دا کسان هغه محل ونیول شول چې د بي سخيل کلی په جمعات کې پناه اخیستې و پاکستان وخت په وخت له افغانستانه د ټي ټي پی د وسلوالو دروښتو ادعاوي کوي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي امریکا عراق ته خپل ډیپلوماټان استوي امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو تر حملو شاوخوا یو میاشت وروسته له عراق خپل ډیپلوماټان استلی او خود بهرنیو چارو وزارت ویاندی تمی بروس پرون یو خبری غونډې ته وویل هغه کارکونکي چې موقتا له عراق بهر ځای پر ځای شوي وو په تدریجي ډول په بغداد کې د امریکا سفارت او پاربیل کې د هیواد کنسولګری تستنیږي هغه زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت له هم امریکایي وګړو ته سپارښتنه کوي چې عراق ته سفر ونه کړي امریکا د دې پریکړې دقیق دلیل نه دی څرګند کړی خو فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې دا ډول بدلونونه عموما د شخړو د خطر د کمیدو نښه بلل کیږي او د ترکیه د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې 153 کسانې له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکای نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې دا کسان د ازمیر مغلا هتای مردین او سامسون په ګډون د ترکیه په 28 ولایتونو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي هغه زیاته کړه چې دا کسان د یوې تروریستي ډلې په ګټه د مالی مرستو او تبلیغاتو په تور نیول شوي د کورنیو چارو وزیر وویل دا عملیات د ترکیه د استخباراتي ادارو په همغږۍ او د یو شمېر بهرنیو ادارو په همکاري شوې دي ترکیه له سوریه سره شاوخوا 800 کیلومتره ګډه پوله لري د اشتالې د می میاشتې په روسیې کې د سوریه په جنوب کې یو پراخه حمله وکړه چې د نوي حکومت ځواکونه یې په نخښه کړی وو
آزادی پڅپوکي
درم واجه آزادی
د آزادی پڅپوکي خبرونه ته خراغ لست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه سید بهروز دلیری کوي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د ریل ګاډي د پروژې د امکان سنجونې د چوکاټ موافقه لاسلیک کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان له مخې له ښاغلي ډار سره یو جګپړی پلاوی ملګری و چې د پاکستان د ریل لارو وزیر، د افغانستان لپاره د صدر اعظم ځانګړی استازی او د ریل لارو وزارت معین پکې شامل و. پاینه حال کې د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ له دې هیواد څخه هم یو پلاوی د پنځشنبه په ورځ افغانستان ته سفر وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ازبکستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په دوو درې اړخیزو جلا غونډو کې ګډون وکړ. همدارس د ازبکستان د ترانسپورت، د پاکستان د ریل لارو او د طالبانو د ټولګټو وزیرانو د ترانس افغان پروژې د امکان سنجۍ د مطالعاتو پروژه په ارګ کې لاسلیک کړه. دا پروژه به ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصل کړي او د پاکستان سمندري بندرونه به د منځنۍ آسیا پر مخ پرانیزي. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښار نه پیلېږي و 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر ولایتونو څخه تیریږي او د خرلاتسي بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. خو په داسې حال کې چې د پاکستان او ازبکستان پلاو په کابل کې د درې اړخیزو پروژو په اړه خبرې کولې، یو ورځ مخکې د چهارشنبه په ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بیا طالبانو له پاکستاني پوځیانو سره نښتې وکړې. ویل کېږي چې د دې نښتو پر مهال د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل سیمه کې پر یو کور د هوان مرمۍ ولګېده او په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او یو بل ټپي شو. دا نښتې کابل ته د پاکستان د پلاوی له سفر سره اړیکه لري که نه لري، خو په هر حال د یوې زړې سیالۍ او دښمنۍ کیسه بیانوي. هغه کیسه چې له څه کم 15 لسیزو راهیسې روانه ده. په داسې یو حالت کې دا پوښتنه رابرسیره کیږي چې د هغو سیمه ییزو پروژو راتلونکي به څنګه کیږي چې افغانستان او پاکستان پکې ښکیل دي. آیا وروستي سفرونه او مذاکرات به د دې دښمنۍ له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي که نه، او که زړه دښمني پر ځای پاتې ده؟ دا دوه هیوادونه چې ډېر یو پر بل متکي دي، څومره د یو بل له پرمختګ سره مرسته کولی شي او څومره یې پر وړاندې خنډ جوړولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په دې پروګرام کې د خبرونې له میلمنو سره همدا موضوع سپړو او ستاسو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ چې په خبرونه کې مو غږ وي، نو د واتساپ په دې شمیره له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 003 00 01. شمیره تکراروم 00 340 00 01. په نننۍ خبرونه کې میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال یونس مومند. لومړی د خبرونه درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اتمر صاحب، ستاسو اند څه دی؟ فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوستی لږ تر لږه په لنډ مهال کې د دې اقتصادي ګټو پر بنسټ چې دا دواړه حکومتونه یې تعقیبوي ممکنه ده؟
بله، تاسو ته او محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم چې هیله یقینا د افغانستان او د پاکستان اړیکې خو همیشه ډیر متناوب او متغیر دي. په ځینې وختونو کې دغه دواړه هیوادونه تقریبا د یو همکاري سرحد ته رسیدلي، بیا په ځینې برخو کې دوی بیرته هغه تنیشونه او رقابتونه د دوی په منځ کې موجود دي. په هر صورت اقتصادي ګټې کیدای شي د دواړو هیوادو د نږدېوالی یو سبب وګرځي. البته منګه یا افغانستان او پاکستان سره ډیر مناسبات په دې لري چې زمونږ د تجارت لاره، مثلا که موږ بهرني تجارت غواړو چې وغواړو، هغه نو بیا یو لاره مهمه لاره دا د پاکستان لاره او د کراچی بندر دی، او مثلا د واګې بندر دی د هندوستان سره، چې هغه هم په دې وختونو کې یا د ډېر کلونو را په دې خوا پاکستان هغه اجازه افغانی توک ته نه ورکوي چې د واګې د لار نه یا برعکس د هند تجارت د واګې د لار نه افغانستان ته انتقال شي. او افغانستان هغه یو هیواد دی چې په وچه محدود دی، یعنی ضرورت دې ته لري چې افغانستان باید د نورو بنادرونه لکه بحري بنادرونه استفاده وکړي. او بل دا چې افغانستان یو مهم موقعیت دا دی چې د منځنۍ آسیا او د جنوب د آسیا ترمنځ واقع دی، یعنی که افغانستان کې سوله او ثبات وي، د افغانستان زیر ساختارونه او لارې هغه څه چې ضرورت ورته لیدل کېږي هغه څه آماده اوسي، دان افغانستان د یو هغه څه یو هیواد په توګه پیژندل کېږي چې د وصل او اتصال یو مرکز وي.
بله، یعنی اتمر صاحب وبخښه تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي همکاري دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرخې پر سر ډیره اوږده لانجه پر ځای پاتې ده. فکر کوي اقتصادي همکاري دا توان لري چې د ډیورن پر سر اختلاف شند کړي یا لمخې لري کړي او دوړو هیوادونو سره نږدې کړي؟
هغه زمونږ او تاسو سیاسي اختلافات دي، یعنی یو اقتصادي برخه ده یو سیاسي برخه ده. په سیاسي برخه کې تاسو که د نړۍ هر هیواد وګوري دوی په لانجو مشکلاتو کې دي، همدغه سیاستونه دي، همدغه د ګاونډیو ترمنځ بعضې مسایل دي، لیکن دا په دې معنا نه ده چې دغه مسایل به هیڅکله نه حل کیږي. یعنی زموږ خپله چې یادیږي مثلا د داود خان په وخت کې نږدې و چې دغه مسله د پاکستان سره حل شي. خپل داود خان پاکستان ته سفر وکړ، ذوالفقار علي بوتو کابل ته راغی، او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر احتمال دا و چې په دغه یو صورت سره چې هم د سیمې یا د منطقې خلک هغه توافق باندې راضي اوسي، هم پاکستان او هم افغانستان. لیکن متاسفانه هغه وخت کې په افغانستان کې هم کودتا وشو، په پاکستان کې هم کودتا وشو، ضیاءالحق د بوټو نه قدرت ترلاسه کړ، دلته د داود خان جمهوریت سقوط شو، نو هغه خبرې بیا پاتې شوې. بیا یو بل مرحله راغله چې هغه د تقابل مرحله و. تر اوسه پورې هم زما عرض دا دی چې یعنې که د سیاسي حل لارې دپاره هلې ځلې وشي، هر شی د حل یو لاره لري چې په هغه باندې دواړو خواو یا د ولس توافق په هغه باندې راشي. او اقتصادي خو همیشه دا دی چې منافع او ګټې دي. په اقتصاد کې هر هیواد هر څوک د خپل ګټو پسې ګرځي او هغه ګټې ټولو ته رسیږي، دا اقتصادي برخه ده. لیکن په دې زمین کې نور ننګونې ډېرې دي، مثلا ناامني دی، اختلاف د نظر سیاسي دی، د دغه هیوادونو ترمنځ رقابتونه دي، خپله منطقوي نړیوال دغه خبرې دي چې د دغو مسایلو د خان سبب ګرځي یا ننګونې دي د دې لپاره.
مننه اتمر صاحب، تاسو سره به بیا هم بحث ته دوام ورکړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري، دا د سیاسي بحثونو لپاره ځانګړی پروګرام دی. مومن صاحب، تاسو څه فکر کوئ اقتصادي همکاري لکه څنګه چې اتمر صاحب وایي یا هیلمن دی، دواړه هیوادونه سره نږدې کولای شي پر دغو ټولو ستونزو چې په تیرو 15 لسیزو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو غلبه کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دمړی سلامونه مې کوم تاسو او ګران او محترم جناب استاد اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل وکیل سلامونه مې کوم. په دې لاندې چې د ورځې او ورځې په خیر تیر کړی وي او د ګرامي سیورې ته خیر تقدیم دي. یقینا تاسو ته بهتره معلومه ده چې منظم اقتصادي تړونونه، منظم اقتصادي غټي پروژې او تعهدات په تعهداتو باندې عمل کول د مملکتونو په مابین کولای شي چې اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړي. که چېرې د افغان ترانسپورت پروژې کې ټول اړخونه وکولای شي چې پر خپل تعهداتو باندې ودرېږي او د تعهداتو او د دغه مملکتونو چې کلي شتون دي د دې او یو بل ګټه منظم نظام احترام ولري، زه فکر کوم چې د دې پروژو امکان ډېر ډېر دی. د دې پروژې امکان په کې د افغانستان لپاره او په سیمه کې خصوصا د مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د رامنځته شوو کنټینګ رامنځته شي او څو وکولای شي وکولای شي په سیمه کې اقتصادي پرمختیا رامنځته کړي. دا ډېره مهمه پروژه ده او موږ هم په دې صلاح کې زموږ په اتحاد ده او څومره د مخکې چې موږ هم په دې کې په خبرو کې چې موږ یو ګډ د سوداګرۍ خونه د مرکزي آسیا سره د مرکزي آسیا د ټولو جمهوریتونو سره جوړ کړو، لکه د کو سازمان چې دی، لکه د سهار په څېر موږ هم غواړو افغانستان سوداګرۍ خونه په دې معنی افغانستان چې څنګه وکولای شو چې یو ګډ اقتصادي ناسته یا د تجارانو د باورین یو ګډ امهنګي باید موجود وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ د کراچي په لار کې بعض وخت مشکلات لرو، د دې خاطر هم لرو د واګې سره هم مشکلات لرو، د مخه چې ډېر دن او بیزته هم سره جناب اتمرسه وي شراو ته په کم هم مشکلات منتقلی ستا د دې څخه لري نه ده چې موږ مشکلات لرو. کوم مشکلات چې ویلې زه فکر کوم چې د افغانستاني اوسني امنیت او داډمن امنیت وکولای شي چې د تلاره واره کې چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ د یو شپل او د یو ارتباطي کنیکټینګ یا پاورسلی منطقوي کې ډېر مهم رول ولوبوي.
مومن صاحب، تاسو د تعهداتو یادونه وکړه، یو شرط مو دا وښوده چې که دواړه لوري پر خپلو تعهداتو عمل وکړي نو دا شی ممکن دی. څومره تضمین یا ګارنټی شته چې حتمان به دواړه خواوې پر خپل هغه تعهداتو چې کړی دي په غو عمل وکړي؟ مخصن په امنیتی برخه کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف خورا زیات دی، دواړه هیوادونه یو پر بل ډیر لوی لوی تورونه لګوي، نو دا تعهدات امکان لري فکر کوي چې دواړه هیوادونه به عمل پی وکړي شي یا دا توان به ولري چې عمل پی وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده که چیرې زه فکر کوم که چیرې د عملي اراده نه وي او عمل په دې کې وجود نه لري نو بیا په دې کې ویلی شي چې دا پروژې د دې پروژې د پرمختګ امکان به کړی ولي که خوله او زړه یو وي او تعهدات موجود وي د دې پروژې ډېر یو مهمه او اساسه پروژه ده چې افغانستان به وکولای شي د دې پروژې د لارې به کراچي ته هم خپل توکي اسانه رسوي او بیا د کراچي څخه راوي او هم به مرکزي آسیا ته زموږ توکي د مرکزي آسیا څخه بیا چین ته به زموږ توکي په ډېره اسانۍ سره ځي او هم روسیې ته او هم د پاکستان د جنوبي آسیا ټولو تجارتو د دې لارې څخه
شي. مومن صاحب زما مطلب له دې سوال نه دا و چې یعنی البته دا خبره خو تاسو خبره صحیح ده چې که دواړه هیوادونه پر تعهداتو عمل وکړي نو ډېرې ښېګڼې لري، مګر ما د موجودو شرایطو ته په پام د دواړو هیوادونو د اوسني وضعیت او اړیکو ته په پام سره وایم چې دغه تضمین د دواړو لخواونه ممکن دی عملی دی چې وری کړي؟
زه فکر کوم دلته یو زموږ یو ډېر غټ بل شریک چې ازبکستان او چې بیا د ازبکستان نه وي په اصطلاح دغه ساحې ته راخلیږي او لین ګرام په د مرکزی آسیا په جمهوریتو کې د ازبکستان خاص ازبکستان هم ډېر په کوشرانه ډول حرکت کوي او که څه د افغانستان سره هم یو ډېر ښه دوستي لري په خپل جلال مات جمهور رئیس او د افغانستان خاص د افغانستان مشرتابه هم زه فکر کوم زموږ دغه نتونه ډېر سره صافي او فکر کوم چې ازبکستان په دې کې ډېر محتاطانه عمل وکړي او مقابل لوري هم د مرکز د جنوبي آسیا کې وادونه چې زموږ همسایه هیواد پاکستان دی ارزومه دغه په چې هغه هم باید پر یو منظم تعهدو باندې ولاړ شي. که چېرې دوی پر منظم تعهدو باندې ولاړ شي زه به اطمینان تاسو ته کوم چې افغانستان کولای شي چې په سیمه کې د یو ښه هیواد په توګه داسې ولي بعضې که چېرې ته موږ وګورو بعضې داسې کارونه شوي دي چې په هغه کې تعهدات نیسي ولي زه فکر کوم چې دا یو ډېر عظیمه پروژه ده او دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، نور هیوادو هم دېته په اړه بنګلې دي. موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان پروژه به یو ډېره حیاتي پروژه وي او اقتصادي پروژه به وي او ستراتیژیک پروژه به وی د افغانستان لپاره، د مرکزی آسیا لپاره او د جنوبی آسیا لپاره.
ډیر زیات مننه مومن صاحب. اتمر صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. د منځنۍ آسیا او د پاکستان نږدې کېدل د افغانستان لپاره چې د دواړو په منځ کې دی څومره مهم دی؟ ګټې څه دي هم د افغانستان لپاره، ګټې څه دي هم د منځنۍ آسیا لپاره او هم د پاکستان لپاره؟
ګوره، په مجموع کې دغه منطقه یا دغه سیمه چې دی اوس داسې انګېرل کېږي چې د غرب د حاکمیت نورورو اوزی یا په اصطلاح د غرب د قدرت نه ورورو دوی کوشش دا کوي چې په مستقله توګه سیمه ییز مستقل سیاستونه د نړۍ په سطح او د سیمه په سطح ولري. په مجموع کې دا یو رقابت دی، یعنی د غرب او د شرق ترمنځ، او مخصوصا په دغه وخت کې چې شرقي هیوادونه غواړي چې د غرب هغه د سیاستونو د محور نه دوی اوزي او منحس دي او نوی قطب په نړۍ کې دوی ځان څرګند کړي. په دغسې یو وخت کې په سیمه کې دغه همکارۍ ته ضرورت شته دی، ځکه دغه همکارۍ کولی شي چې دغه هیوادونه سره نږدې کړي. د بلې خوا نه ډېر مهم خبره دا دی چې دلته د سیمې هغه زبرځواک هیوادونه چې دي، مثلا اوس که په دغه پروژو کې وګوري د چین رول دی. چین په سیمه کې لوی سرمایه ګذاري لري، همدغسې که تاسو وګوري د سپیک پروژه یا د یو لار یو کمربند پروژه دی چې دا د چین ابتکار دی او پاکستان دی سره دی. لیکن که مونږ وګورو دغه د سپیک پروژه اوس د ناامنیو له وجې نه کوم چې په پاکستان کې دی تقریبا په ټپه ودرېدلی، او چین دا هڅه کوي چې افغانستان نه د یو اتصال منطقوي په شکل استفاده وکړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان له طریقه دوی پاکستان سره او د جنوب د آسیا هیوادونو سره خپل تجارت ولري، او د ګوادر بندر چې په هغه باندې تقریبا 80 میلیارده ډالره چینایان سرمایه ګذاري کړی، دا یو مهم بندر وګرځي. لیکن تر اوسه پورې چې لیدل کېږي هغه توقع چې چین درلوده تر اوسه پورې هغه ته نه دی رسېدلی. او دغه د اوسپنې لاره هم اوس چې د ترمیز او د پېښور ترمیز جوړېږي، یعنی د افغانستان د لارې نه به دا تیریږي، دا هم په حقیقت کې د چین او د منځنۍ آسیا او د روسیې په خوښه یا د دوی په تشویق سره دا جوړېږي. افغانستان غیر د دې پروژې نه هم نور هغسې پروژې دي چې دغه د اتصال منطقوي رول لوبوي. مثلا د ټاپي پروژه دی کوم چې د ترکمنستان ګاز پاکستان ته لیږدوي، په دې کې افغانستان ګټه یې دا ده چې یو ګاز خپل افغانانو ته رسیږي، بل دا چې د دې نه محصول اخلي، بل دا چې د دې په پروژه کې به افغانان کار وکړي، یعنی دا هغه ګټې دي. او دغسې په دغه کاساون توزن کوم چې د انرژي لیږد دی، او هغه د قرغزستان او تاجکستان نه شروع کېږي په افغانستان تیریږي، بیا 150 میگاواټ برق پاکستان ته ځي چې په هغه کې 300 میگاواټ برق افغانستان اخلي، 1000 میگاواټ برق پاکستان ته ځي. یعنی دا عمده پروژې دي چې دې سره د افغانستان اهمیت په سیمه کې ډیریږي، او دا پروژې کولی شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مخه ونیسي، یعنی خلکو ته هم کار پیدا شي، هم معاش پیدا شي، او هم خپل افغانانو ته یو اندازه پیسې د دغه پروژو نه لاسته ورشي. نو په مجموع کې هم پاکستان هم افغانستان هم د منځنۍ آسیا هیوادونه هم چین و روسیا د دې نه ګټه اخلي. لیکن یو مشکل دا دی که امنیت سم وي. اوس زما دفدانه دی چې امنیت یوازې په افغانستان کې شاید اندېښنې راپیدا کړي. نه، امنیت لکه چې مخکې ما عرض کړو په پاکستان کې به نه مشکل دی چې مثلا دا د یو لار یو کمربند پروژه د سی پی دا تقریبا په ټپه ولاړ دی. علت یې دغه ناامني دی په خپله پاکستان کې. همداسې په منځنۍ آسیا کې هم تاسې دغه تضمین د ډېر کلونو دپاره نه شي ورکولی، ځکه نن تروریزم دغسې یو پدیده دی چې یو هیواد د یو هیواد امنیت په یو میاشت کې دا خرابولی شي. نو امنیت د دې بل مشکل دی چې یعنی هم په افغانستان کې هم په منځنۍ آسیا کې او هم په پاکستان کې دا باید امنیت په پام کې ونیول شي.
مننه اتمر صاحب، وړاندې بیا پر دې باندې هم له تاسو نه زه پوښتنه لرم چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له امریکا نه یو څه په مستقل ډول یا په خپلواک ډول عمل کوي، خو په عین حال کې آیا د ډیر دوی د روسیې تر اثر او اغیز لاندې نه دي؟ په دې اړه به وروسته له تاسو نه زه نظر وغواړم، خو اوس ورځو ګورو چې اوریدونکي لري. د شپه له موږ سره یو اوریدونکی دی، ګورو چې څوک دی او څه نظر لري. مهرباني وکړئ د ازادۍ په سپو کې پروګرام دی، خپل ځان لطفا اول معرفي کړئ او بیا به خبرې سره وکړو.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، تاسو مې شنه اوریدم چې عبدالحاد تعلم به هلمن ولایت څخه سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدم ته توام خدای دې وکړي روغ جوړ وي.
ډیر زیات مننه تل صاحب، خبرونه ته خرغلست د خبرونه دایمي همکاري تاسو ډیر مننه چې همیشه په خبرونو کې ګډون کوي. د خبرونه د خبرونه د ازادي په صفو کې د خبرونه موضوع خو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکی او د دې دوړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي د دوی په خپلو کې نږدې کېدای سي کنه سي نږدې کېدای پر وړاندې ستونزې څه دي. نو په دې باب له ملمنونو څخه پوښتنه لري یا خپل کوم نظر لري؟
قربان سم تکل صاحب محترم، یو سلام دوړو ملمنو ته وایم، خدای دې وکړي روغ جوړ وي. محترم احمد تکل صاحب، ما خپل په پام په نظر سره د پاکستان او د افغانستان اړیکې به هیڅ کله نه جوړې سي. که زمړو مکه جوندې مده تاسو خبره دا ما خبره تاسو یاد پاکستان نه هیڅ کله زمرد افغانستان سره احمد تکل صاحب محترم پرشتنولي سره په صداقت سره په اتحاد او اتفاق سره قدم نه دی اخیستی. تکل صاحب محترم، کوم تاسو وګورو هر کال چې زمرد حاصلات وخت کې مثال د خبرې د کندهار انګور ورسېږي، کده کندهار انار ورسېږي، د هغه خپل دروازه هغه دغه دروازه د سیاست سره دغه کې مثال د خبرې سیاست او تجارت یو ځای کې سره دروازه وتړي. د تزمر تجارانو خاران ته پلکا او لکاو په میلیارډو ډالر مست تجارانو خاران هر کال د پاکستان د لاس زیان ویني. زما خپل پر تجارانو باندې دا غږ دی، یو کشرور په صفات دی، افغان په صفات، که به هر ملک ته مثال د خبرې نور د تجارت لارې لري کار څنګه مثال مصارف ډیر دي خوغه مصارف بنه راځي. لکه چې هر کال تاسو ته مثال د پاکستان د طریقې تاوان درسیږي. د پاکستان پر ځای موږ د تجارانو ورونه لپاره دغه په کار چې د بل ملک سره مثال خپل د تجارت لارې خلاص کی بل د پاکستان په همسایه تو په سیسه کال سمو تر مو دغه نه ګټه مرته نه راځي د پاکستان لکه هغه تاوان چې هر کال راځي.
اتل صاحب، اول خو به دا وایي چې له بل هیواد سره له چا سره اړیکې ونیسي افغانستان اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي، او بل دا چې فکر کوي ولې پاکستان باندې اعتماد نشي کېدای؟
تکال صاحب محترم، کمیونټي څو ګورم ډیر هم صاحب مالک لرو، مثال د خبرې تاجکستان دی، قزاقستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه مملکتونه چې دی موږ سره مثال د تجارت لپاره تر پاکستان ډیر مهم دی. او در پاکستان مثال د خبرې شروعلم لو بولې دي کوم څه څه فکر وکړو په پاکستان اعتماد په دینه دي په کار تکل صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره وته وکړل دی سیاست او تجارت سره یو ځای کې مثال کده حکومت سره د مشکل لاسي ته هغه کسات مرته تجارانو کاږي په کار دانه دي کده حکومت سره د مشکل لاسي بعد خپل مشکل د حکومت سره حل کی د تجارت لارې بعد د هغه تخلاص کړی دي حکومت مخ د پاکستان پر حکومت باندې چې مثال د خبرې فشار نه زیات شي د یو باندې او بل باندې کې کسات مرته عام افغانانو تر تجارانو ورن کاږي دغه تجارت او سیاست دی بعد سره یو ځای کې تکال صاحب محترم
مننه له ملمنونو پښتنه لري
قربان سم بس ملمنو ته دام سلامونه وایم زنده باد ازادي رادیو او ازادي رادیو همکارانو او نشنی اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله
ډیر مننه تل صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو د دوی به هم وورو چې څوي بیا به ملمنو تراشو مې ربنیو کې د ازادي په سپو کې